په کابل کې مازیګر 4 بجې شوې. درنو دوستانو په بلې او سات خبرونه کې زموږ هر کله او منه یو ری چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشال لوري عملیاتي راپور د کمیسونونو بورډ ته وسپارل شي. دغه شان اوري چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتو لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستیو 4 لسیزو کې په جګړه کې ونډه درلوده. نور مسایل هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي او سعودي عربستان نن د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. د خبرونو تفصیل د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د خلکو مظاهرې دوام لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویاند نوراغا فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستانات ولسوالۍ د جورغان سیمې سلګونه ځای اوسېدونکي د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال ملا امان الله پر وړاندې مظاهره وکړه او د هغه موټر یې په ډزو وویشت. شغلی فیضی وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان سوي او یو ماشوم وژل سوی دی. نوراغا فیضی د دغو مظاهرو د دلیل په اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هغو خلکو مخه نیولی چې د خپلې اړتیا وړ توکي د سرپل د مرکز له بازار څخه اخیستل. دوی وایي طالبانو له خلکو غوښتي وو چې سودا د جورغان له بازاره واخلي او د خلکو خوراکي توکي اوبو ته وغورځول چې د اوسېدونکو غوسه یې راوپاروله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځه وړلو خبر ورکوي. د 203 تندر قلو اردو د 4 پلې لوا مطبوعاتي مسول احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته ویل چې افغان کماندو ځواکونو د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ د نوشار پاړوند سیمه کې تیر شپه عملیات وکړل. شغلی تسل وایي
د چاودیدونکو توکو او د ماین جوړولو یوه فابریکه یا زیرمه ګڼ شمېر انفجاریا توکي په لاس هاو بوشکې ماینونه چې له بوشکو څخه جوړ شوي وو د کماندو سرتیرو لاس ته ورغلي دي. یوه راده کورولا موټر، یوه راده فلاین کوچ او په همدغه محل کې دوه تنه مشکوک کسان هم لاس ته راغلي دي.
د شغلی تاسو په خبره تر لاسه سوي ماینونو ته پسیمه کې چاودنه وکړل سوي ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن ویل دغه کس 1.3 کیلوګرام نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی او ایران ته یې د قاچاق نیت درلود. شغلی رحیمی زیاته کړه
که در اسلام قلعه در تیر موتر به طرف ایران برده می شد و کسی که کار می کرد تا فعلا معلومات ما نشان می ده که تبعی یکی از کشورهای همسایه بودن.
د هرات د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې دا کس ته ایران وګړی دی. هغه استرالی شوونکی چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشي سوی نن په لومړي ځل د خپل بند مودې په اړه خبري اعلانو ته خبرې وکړه. ډي پي خبري اژانس د تیموتی ویکس له قبله لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅ کله ناهیلی سوی نه و. نوموړي نن یکشنبه د استرالیا په سیدنی ښار کې خبري اعلانو ته وویل په دې ټوله موده کې مې هیله درلوده، زه پوهېدلم چې بالاخره به له دې ځایه وځم. هغه زیاته کړه له هغې شېبې چې بلاک هاک هلیکوپټرې مې ولیدلې او د سپیشل فورس ځواکونو ته وسپارل شوم سوم چې زما اوږد او دردونکی مصیبت ختم سو. 50 کلن ویکس له یو بل امریکایي 30 کلن کیوین کینګ سره چې هغه هم د پڅیر په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد و یو ځای په 2014 کال کې په کابل کې د طالبانو لخوا تشتول سوی او تر دریو کلونو وروسته د انس حقانی په ګډون د طالبانو له دریو لوړپوړو غړو سره تبادله سول. افغان حکومت وایي دا کار د سولې په خاطر کړی دی. زموږ غلا ازادي راډیو ری ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه. دولتي خبری اژانس ایرنا لیکي دا نوملیکنه به د دسمبر تر 8 نیټه دوام وکړي. د ایران پارلماني انتخابات د 2020 کال د فبروري پر 28 ترسره کیږي او نوی پارلمان به په مې میاشت کې کار پیلوي. کاندیدان په 202 انتخاباتي حوزو کې د 290 توکیو لپاره سیالي کوي. هغه کسان چې په دې انتخاباتو کې د سیالي لیواله دي باید د ایران د شورای نگهبان لخوا چې د اساسي قانون یو ځواکمنه څارونکې شورا ده تایید سي. دغه شورا تر دې وړاندې د ایران په انتخاباتو کې د خپلواکو او اصلاح پلوه کاندیدانو مخه نیولې ده. د انتخاباتو وروسته له هغه خونړیو اعتراضونو کېږي چې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله په ایران کې راپورته سول. سعودی عربستان نن د دسمبر پر لومړۍ نیټه د جی شل هیوادونو دورې مشري واخیستله. ریاض وایي دوی به د ښځو او ځوانانو پر پیاوړتیا او دغه راز د ځمکې د خوندیتوب او د ټکنالوژۍ پرمختګونو د ګټو پر شریکولو تمرکز وکړي. د جی شل یو کلنه دورې مشري له جاپان سره وه. اوس به یې سعودي عربستان چې د تیلو له اړخه تر ټولو بډای هیواد دی پر مخ وړي. په پام کې د راتلونکي کال د نومبر پر 1 او 2 په ریاض کې د دې هیوادونو سرمشري ځای ترسره سي. سعودي عربستان د امریکا یو متحد هیواد دی چې د ښځو د بشري حقونو د فعالانو په ځپلو او د یمن په جګړې کې د رول له کبله تر انتقادونو لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر جی شل هیوادونو غږ کړی چې پر سعودي چارواکو فشار راوړي څو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو ختمېدو ته ژمن واوسي. او د روسیې په ختیځ کې د یوه بس د چپه کېدو له کبله 19 مسافرین مړه شوي دي. د زابیکالسک سیمه ایز حکومت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دا بس له یوه پله څخه کنګل شوي رود ته لوېدلی چې 19 کسان پکې مړه او 20 نور ټپیان دي. روسیا د سړکونو د خوندیتوب په برخه کې په نړۍ کې د ډېر بد ریکارډ لري. د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د خبرونو
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کړل. که غواړې دا نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا لوري عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي.
د 28 ولایتونو څخه کوم د نتایج فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره او په اوس کې د رایو جنبندی روانه ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلې دولتمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. دا چې دلیل یې څه دی په د راپور کې به واوري. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي د سولې په خبرو کې له بنبست څخه د وتلو لپاره باید هغه ډلې دې خبرو کې ونډه واخلي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې په جګړه کې ونډه نه درلوده.
په دې څلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنګونو کې ښکېل ول لومړی باید د دوی ترمنځ روغه جوړ شي مذاکرات.
دا به هم واورئ چې په یو شمیر کورنۍ چې خپلوان د کابل ښار په جنایي پیښو کې وژل شوي د غیر مسؤولو وسلوالو او ترهګرو د فعالیتونو په ډېرېدو اندېښنه ښیي. په روانه خپرونه کې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او ورک شویو عزیزانو خپرونه ته ځانګړې شوې. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعته خبري خپرونه د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ پر مخ وړم. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په منځنۍ صفه 2.89 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلې شي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به د دارالانشا له لوري عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون بورډ به بیا په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. بلخوا په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې دغه عملیاتي راپور باید بشپړ او هر اړخیز وي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې لا هم د او ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دارالانشا په پام کې لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 28 ولایتونو له تفتیش او بیا شمېرنې وروسته سیستم ته د رایو د داخلېدلو پروسه بشپړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان زبی ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې تر پایه به عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل سي.
د 28 ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جنبندي روانه ده. وروسته تجلیل تجلیس خبره انشاءالله دوی خپل تخنیکی ارزونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته سپاري او رهبری بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. ان شاء الله موږ د تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وی چې دا راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم تمه کوي چې ځینې انتخاباتي ټیمونه به دوی ته اجازه ورکړي چې د پاتې وو ولایتونو رای هم بیا وشمیري. د کمیسیون چارواکي وایي کچېری اجازه ورنکړي ممکن د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغو ولایتونو د رایو په اړه وروستۍ پریکړه وسي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې بورډ ته د دارالانشا لخوا د عملیاتي راپور تر سپارلو مخکې باید د هغو ولایتونو برخلیک روښانه سي کوم چې پکې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه دی سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومات رښتینې وي په هغه مصادیقو باندې ولاړ وي او د ټولنې سره شریک شي په هماغه اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توسعې په اړه باندې رافه کړي. په هغو ولایتونو کې چې هغو ولایت دي تر اوسه پورې کوم بیا شمیرنه تفتیش نه ده سوی نو هغه هم د بحث وړ ده چې کمیسیون د دې په اړه باید واضح او روښانه لیکدوری ولري چې څه چلند کوي که نتایج قسمي اعلانوي وي یا ابتدایي یا لومړني اعلانوي نو باید
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې هغه وخت به د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وي چې سپین رایې له تورو جدا سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیرې میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو له دو میاشتو تیرېدلو سره لا هم کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږه غل ازادي رادیو ناوړه د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای د سولې په خبرو کې ل بونبد څخه د وټول لپاره باید هغه ډلې د خبرو کې ونده واخلي چې په ورستۍ سلورو لسیزو کې په جګړه کې ونده درلوده. د خغل حکمتیار په باور کوسلوال طالبان لا افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، مذاکرات باید ل نورو اړخونو سره دوام پیدا کړي. بل لور ته بیا ولسمشر ته نومان احمد جام مسعود وای سولې ته رسیدو لپاره باید هیواد کې سیاسي مشران سره یو شي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
ګلبدین حکمتیار د اکشن می پورس په کابل کې د سولې اړوند یوې غونډې ته وویل کړه طالبانو ډله حاضر نه وی چې افغان حکومت سره خبرې وکړي، کده شي دا ډله پر حق وي. د حکمتیار له قوله طالبان فکر کوي چې جګړه پر دوی تپل شوې ده. حکمتیار د سولې خبرو د بیا ژر پیلېدو لپاره وړاندیز کوي چې دا مذاکرات باید د ټولو هغو ډلو ترمنځ وي چې د افغانستان په وروستیو څلور لسیزو جګړو کې دخیل وو. د هغه په باور اوسنۍ او پخوانی حکومت وسلوال طالبان د حزب اسلامي په څیر نور ګوندونه او ډلې چې پورستیو لسیزو کې جګړو کې ښکېلو په دې لوري کې راځي.
چلملای مذاکرات دغه ترمنځ پیل شي چې خپل منځونو کې جنگیدل د واقعیت هغه چې په دې موده کې په جنگونو کې ښکېلو په دې سلورو لسیزو کې چې کوم لوري ډلې ګوندونه په جنگونو کې ښکېل ول لمړی باید دوی ترمنځ روغه جوړ وسو مذاکرات پیل.
حکمتیار زیاتوي د طالبانو لپاره لومړی همدا بسنه کوي چې لومړی پلا له امریکا سره خبرې وکړي. موږ هڅه وکړه چې د حکمتیار د څرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو بریالي نه شو. مګر لدی وړاندې په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلی وو که د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ نه وي بریالي به نشي. هغه زیاته کړې وه حکومت د سولې خبرو په اړه په تدبیر ګامونه اخلي خو کله دې بهیر سره د سولې پرته معامله وشي افغانستان به بحران ته ولاړ شي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د تعریف په اړه وایي لدې موخه دا ده چې طالبان باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشر ماړی لدې وړاندې ویلي چې دانس حقانی په ګډون د حقانی شبکې د درې غړیو خوشی کول د دې خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت له هڅو دي. د افغانستان حکومت لدې وړاندې ویلي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات دي. په وروستیو کې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې اوربند د بین الافغاني خبرو لپاره د شرط په توګه یاد شوی دی خو طالبان لا چمتو شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د دې ډلې له قوله د افغان حکومت سره تر خبرو وړاندې باید دوی له امریکا سره هوکړې ته ورسیږي. بل لور ته بیا د سولې اړوند د غونډه کې چې د افغانستان د سولې او ژغورنې شورا لخوا جوړه شوې وه ولسمشر ته نومان احمد ضیا مسعود وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید سیاسي مشران سره یو خلک شي.
سول هر اروال از بین خود شروع کنیم.
دی وای سول باید لمړی لزان پایل کړ خپل ذهنیت د سولې لپاره جوړ کړ. هغه نقشه چې تیر شلو کلونو کې مو پرې کار وکړ پایله یې ورن کړه. جګړه یې زیاته کړه. اوس باید پرې وینې وینې نقشې کار وکړو.
یی کې در واقع یک نقشه نو آغاز کنیم.
خغله مسعود زیاتوی سولې ته رسیدو لپاره باید د ملي اووالي حکومت جوړ شي. سو وکول شي چې په دې اړه کورنۍ اجماع راولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په باګرام هوایي ډګر کې خپل سرتیرو ته په وینا کې وویل د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي. پته مو ده www.azadiradio.com. یو شمیر کورنۍ چې خپل خپلوان د کابل ښار په جنایي پیښو کې وژل شوي، د غیر مسؤولو وسلوالو او ترهګرو د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه ښیي. د کابل ښار د اتمې حوزې د دوو زیانمنو شویو کورنیو ازادي راډیو ته وویل په تازه شپو ورځو کې دوه غړي وسلوالو وژلې دي. د کابل د پولیسو مسؤلین مني چې په دغه ښار کې دا ډول پیښې کیږي، خو ټینګار هم کوي چې د یادې ستونزې د هوارولو په اړه اقدامات کړي دي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
طرف دکان روان بودیم که یک شناختی ما بود، بچه تو ریاست منجا افتاده.
عطاوله ده کابل خار ده اتمی حوزی وسیدون گیده چه پدی ورسته و شپو رزو که زوان زوی وصلوال و باشه. دیوی دغه پیخه ورته د غره په سیر درون غم پر اوګو کړه. اوس هم د خار د امنیتی وضعیت په اړه اندېښمن ده.
بچیم ده اردوی ملی بود، وظیفیش ده روشخور بود.
زوی می ده ملی اردو افسر و دنده پریشخور که و سهر 15 بجه لکورا ده وظیفی پلو روان شو. پا حلقوی سڑک کی 3 سلورو کسانو پا دزو ویشت او شهیده کرد. مگ نچا تا بدرسولی او نا دخمنی لرو. ده غلول عمل هی سوگ لده کسی نا نشی تیره دلائی.
ده شپگیش کلن زبیح الله پلار وای زوی وعده کرده و دره ماشومان لرل. په کابل کې ډیری کورنۍ د جنایي پیښو وسلوالو غلاګانو پر ډیرېدو اندېښنې ښیي. د کابل ښار په بله څنډه کې حاجي حسین وایي وسلوالو کسانو یې لیک لوستې او راره په رڼا ورځ په ډزو وواژه. د ده زړه له دردونو ډک دی او له حکومت نه د خپل وراره د قضیې تعقیبول نه غواړي.
د داسې وه چې مازدیګر وه، د هلک لاړه یو بل انډیوال وه، هغه ورسه راغه چې تاسو چکر و هغې خونه چې واپس سره وګرځ په رڼا ورځ مازدیګر 15 بجې کوڅې کې یو نفر ورته راغه، مخامخ یې په دزړه وویشته، ځای په ځای وغورځوله. خو تر اوسه پورې نه دولت مو غم خوړلی ده، نه بیا پوښتنه کړې ده، نه روغلي دي. موږ دغه دولت نه څه څه وکړو دولت ته چالیسه وکیا دولت یې غم خوري. مقابل کې سړی خپل پیسې خلي سړی خوشي کوي.
دغه کورنۍ وایي حکومت د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو نیولو ته جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کابل پولیس مني چې په دغه ښار کې جنایي جرمونه کیږي، خو وایي د مخنیوي هڅې ډېرې شوې دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 15 باند جرایم سازمان یافته و جنایی در شهر کابل در طول
په 13 میاشتو کې له 15 ډیر جنایی او سازمان شوي باندونه رنګ شوي دي. اوس ځینې په انفرادي توګه جرمونه کوي. مونږ د دوی د پیژندلو او نیولو په هڅه کې یو، خو جرایم اوس هم شته. د خلکو اندېښنې احساسیږي. مونږ هڅه کوو د خلکو اندېښنې لري او امنیتي وضعیت ښه شي.
خاغلی فرامرز وای امنیتی حوزو د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف له پلان نه د بهر خاري سیمو د امنیت لپاره د سهار له 4 بجو نه تر 10 او د مازیګر له 4 نه د شپې تر 11 پورې خپل ځواکونه ګمارلي دي. په کابل کې د غیر مسؤولو کسانو د فعالیتونو، وسلوالو غلاګانو او سړي تختونو په اړه له پخوا راهیسې اندېښنې موجودې وي، خو ډېری په دې باور دي چې حکومت د جنایي جرمونو مخنیوي ته کافي هڅه نه ده کړې. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم ورزو اروزګان ته. د اروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین او خلک وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمیر دینی خصوصي مدرسې شته چې له دولت سره راجستر نه دي. دغه مدرسو زده کوونکي وایي یاد مدرسې ورته د فراغت په وخت کې د پاکستان د مدرسو سندونه ورکوي. د یاد ولایت د حج اوقاف و ریاست مسؤلین مني، خو وایي د دغو دینی مدرسو مسؤلین نه غواړي چې مدرسې راجستر شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار او شاوخوا سیمو کې تر سلو زیات دینی خصوصي مدرسې فعال دي چې زرګونه زده کوونکي پکښې کې زده کړې کوي، خو یوه یې هم له دولت سره راجستر نه ده. د اورزګان ولایت مدني فعالین سره لدی چې دغه مدرسو شتون د دینی زده کړو په برخه کې یو ستر پرمختګ بولي، خو دا چې له دولت سره راجستر نه دي په اړه یې سخت اندېښنه ښیي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د شورا رئیس غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې دغه مدرسې د حکومت د اړوند ادارو تر قانون لاندې فعالیت وکړي.
خو څو نیمګړتیاوې چې دلته موجودې دي، هغه دا چې دوی فعالیت کوي د خلکو څخه پیس اخلي، یعنی موت فعالیت نه کوي، د خلکو څخه پیس اخلي خو دولت ته مالیات نه ورکوي. همدارنګه دوی تعلیم ته خلک هڅوي خو د خلکو سرنوشت خرابوي. یو شي ته که متوجه سو، دغه کم څوک چې هلته ثبت کړي دي، دغه ماشومان یا دغه زده کوونکي تر لسو کلو پورې، لا تر اتو نولسو دولسو کلو پورې دي هلته تعلیم کوي. کله چې تعلیم تر هغه کچې ورسي، هلته دوی کم رسمي چوکاټ نه لري.
نه یوازې دا چې دغه مدرسې له دولت سره راجستر نه لري، بلکې ازادي راډیو داسې اسناد موندلي چې د یادو مدرسو فارغینو ته د پاکستان د مدرسو په نوم سندونه ورکول کېږي. اته کلن شفیولا چې په ترینکوټ کې د مفتي آغا په مدرسه کې زده کړې کړي او د لومړي درجې تحصیلي سند یې ترلاسه کړي، په سند کې د افغانستان پر ځای د ګاونډي هیواد پاکستان نوم لیکل شوی دی.
دولت خو شپاکتن مرتفه دی کنه راکې، ځکه چې زموږ په سندو باندې داسې ټپه ول شوی دی چې د پاکستان نوم پکې راغلی دی، د پاکستان څخه وایده فارغه شوی دی، او هغه موږ چې دلیل ځای څخه فارغي موږ استادانو چې هغه د پاکستان څخه سندونه موږ ته راوړي. اوس دولت هېڅکله موږ ته دونې پاملرنه نه کوي، نه دا سند راڅخه قبلي چې موږ دا سند ور موږ ته یو شپه راکې.
ازادي راډیو د دغه مدرسو فارغینو ته د پاکستاني مدرسو د سندونو ورکولو موضوع د یادو مدرسو له مسؤلینو سره شریکه کړه، خو د یادو مدرسو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په اورزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست مسؤلین هم دغه مسله تاییدوي. د دې ادارې مشر مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مدرسو د رجسترولو لپاره یې په څو څو ځلې هڅې کړې، خو د مدرسو مسؤلین له دې کار څخه ډډه کړې.
فرض کې پای نن زموږ پروزګان کې په تجارت اوښتی دی، هیڅ مدرسه زموږ سره راجستر نه ده. د روزګان په شخصي مدارسو کې اول داسته چې د دوی اسناد قابل د اعتبار نه دي، حتی داسې اسناد لیدول شوي دي چې هغه د پاکستان راوړ کېږي، دلته ورکړ کېږي، چې دا دولت ته تر هغو چې تعلیمات اسلامي تایید نه کې قابل د اعتبار نه دي.
دا موضوع مو د اورزګان ولایت له والي سره هم شریکه کړه، خو هغه په دې اړه هم له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د حج اوقافو وزارت په خوا تر دې ویلي و چې د افغان دولت مشرتابه د دینی مدرسو پراختیا د تنظیم او تجهیزولو ته پلانونه ترتیب کړي، چې له پلي کېدو سره به په هیواد کې دننه د ټولو دینی مدرسو فعالیتونه قانون منسي. افغان چارواکو دا هم ویلي و چې په هیواد کې دننه دینی مدرسو ته به دومره پاملرنه وسي چې افغان زده کوونکي اړ نه سي چې د دینی زده کړو لپاره ګاونډي هیوادونو ته ولاړ سي.
په افغانستان کې د طالبانو له بنده خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودي په اړه له رسنیو سره خبرې کړي. د ټیمیټوکس د سرګندونو جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایی استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و، له خوشي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقانی شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې رغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل: یو وخت مې فکر کاوه چې حتماً وشل کېږم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه لیدم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی، خوندي او آزاد یم. نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خپرولې، په عین حال کې وویل د برمته تو په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل یې نه کاوه چې د یرغمل توب موده به یې دومره اوږده شي. 50 کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسیدونکی دی او د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته ورسید. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیبوتی ایکس له طالبانو سره د بند مودی په اړه وویل، موږ به د شپې په دوه بجې را بیښولو او تونلون ته به یې کښته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي، خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به یې په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري، ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې یې ډېر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د کمیسیون په چوکاټ کې په لوګر ولایت کې پر ماشومانو د جنسي تیری د قضیې د ارزولو لپاره یو پلاوی وګمارل شي. دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې ښکیل ټول اړخونه شامل وي. په همدې حال کې د ماشومانو د حقوقو ملاتړو بنسټونه او د ماشومانو د روزنې د برخې فعالان هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع د ارزولو لپاره ډیر ژر د یو پلاوی جوړولو ته اقدام وکړي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
لوګر ولایت کې لماشومانو نه جنسي ګټه اخیستنه د بشري حقوقو پر موضوع بدل شوې ده. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې دغه ادعا د ارزولو لپاره یو پلاوی وګماري. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې به په موضوع کې ښکېل ټولې خواوې شامل وي.
این موضوع ایجاب میکنه که بسیار به طور اساسی و دقیق و همجانب
دغه مسئله ایجابوی چی په هر اړخیز او اساسی توګه و ارزول شي. په همدې دلیل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د قضیې د کره ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې یو هر اړخیز پلاوی ټاکي. خاغله مشکور وای کسام د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه موضوع د ارزولو مسؤلیت لوی سرنوالی او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل، خو په دغه پلاوی کې باید نور بنسټونه هم شامل شي. په لوګر ولایت کې لماشومانو نه د جنسي استفاده په اړه د موسی محمودی او ملګری احسان الله حمیدی له سیډنیز راپور لخبرېدو وروسته ملي امنیت دغه دواړه کسان ونیول. خود بشر د حقونو د ملاتړ او ملي او نړیوالو بنسټونو له اعتراضونو وروسته د خاغلی غنی په سپارښتنه دغه کسان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شول. اوس د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت نه د دغه موضوع ارزول غواړي. د چارمغز د بنسټ رئیس فرشته کریم آزادی راډیو ته وایي
اول یک کمیته مستقل ایجاد شوه به رهبری
دی بوبل. لومړی د خپلواک کمیسیون په مشرۍ یو خپلواک کمیټه جوړ شي چې دغه موضوع په جدي توګه وارزوي او لوګر پورې د محدود نه شي. بیا دغه پلاوی ولایتونو ته هم لاړ شي، ځکه دغه ستونزه جدیده او په نور ولایتونو کې د موجودیت امکان لوړ دی.
امکان احتمال از دې دغه ولایت هم باشه بالاست.
په ورته وخت کې د نجیبه بنسټ مؤسس حسین رضایی ازادي راډیو ته وویل په لوګر ولایت کې د ماشومانو نه د جنسي استفاده عاملین ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپارل شي او د یو شفاف بهیر د لارې د محاکمه شي چې د ده په خبره نورو ته عبرت وګرځي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه، برتانیا او جرمنی وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بل دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. سلیم محمد سلیم موضوع ته کتنه کړي.
انسټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې نوې سیستم دی. دغه سیستم تجارتي شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا اروپایي شریکان د ایران د وژونکو انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیکس سیستم چې مقر په پاریس کې دی هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس یې شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي بې له دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسی له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځنګړی مالی سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسا، بریتانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه هم له دغه سیستم سره یو ځای سوي دي. درې واړه هیوادونو پرون په ویلامیه کې ویلي دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انس ټیکس سیستم سره یو ځای سي. پیلامیا کې ویل سوي د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې له دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انس ټیکس سیستم او اروپایي حادثې لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي وو دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډیره به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي، لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې له ایران سره پر اټومي موافقه ترلاسهول، خو امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ.
موږ ازادي راډیو نه اورئ د مازیګر څلور بجې او شل دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو، فریبا ظاهر راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کوي.
د سرپل چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې خلکو مظاهرې دوام لري. د سرپل د امنیت قمندانۍ ویان نوراغا فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ خلکو د همدې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوي ولسوال مولا امان الله پر وړاندې مظاهره وکړې او د هغه موټر په ډزو وشت. ښاغلی فیضی وایي په دې مظاهرو کې شپږ ملکي وګړي ټپیان سوي او یو ماشوم وژل سوی دی. د لوګر امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلو د یوې زیرمې او د ماین جوړولو فابریکې له منځولو له خبر ورکوي. د 203 تن در قل اردو د څلورمې پلې لوا مطبوعاتي مسؤل احمد شکیل تسل نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډوز وکونو د دې ولایت په ترخ ولسوالۍ کې تیر شپه عملیات وکړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د هرات سیمې چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی نن وویل چې دغه کس یو سل درش پیته کیلوګرامه نشه یي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وو او ایران ته یې د قاچاق نیت درلود. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا کس د ایران وګړی دی. هغه استرالیایي ښوونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له درې کلن بند خوشې سو نن په لومړي ځل د خپل بند مودې په اړه خبري اعلانو ته خبرې وکړې. ډي پي خبري اژانس د تیموتي ویکس له قبل لیکلي چې وایي له طالبانو سره د بند په موده کې هیڅ کله ناهیلی سوی نه و. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پایل سو. دا نوملیکنه به د دسمبر تر 8 نیټې دوام وکړي. او سعودي عربستان نن د دسمبر په لومړۍ نیټه د جیشل هیوادونو دورې مشري واخیستله.
درنو دوستانو، اوس هم ورزشی خبرونه اورو چې خاطر پردیس برابر کړی و بګورو چې په دې ورزشی خبرونو کې نن کوم خبرونه ځای شوی.
د سپورت ورځنې هنداره.
د احمد شاه عبدالي د کرکټ د څلور ورځنی سیالۍ په لړ کې د سپینغر او عامو لوبډلو ترمنځ سیالي مساوي پای ته ورسیده. دا د روانو سیالیو شپاړسمه لوبه وه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. د سیالۍ ټاس عامو ګټو مقابل لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپینغر د لوبې په لومړۍ او دوهمه پاڼۍ کې شپږ سو دی لس منډې وکړې، خو عامو لوبډله د سیالۍ په وروستۍ ورځ که څه هم په خپلو دواړو اننګزونو کې د ورکړل شویو هدف په پوره کېدو ونه توانېده، خو څلور لوبغاړي له ځان سره لرل، نو ځکه د فرست کلاس سیالیو د قانون له مخې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده. سپینغر په راتلونکي لوبه کې له بند امیر او عامو لوبډله له مس عینک سره مخامخ ده. دواړه لوبې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غازي امان الله خان او خوست لوبغالي کې ترسره کیږي. په کابل کې د والیبال د اتلولۍ جام لپاره د پنځو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د غوراوۍ سیالۍ پیل شوې. د دې سیالۍ څلورمه لوبه چې نن د جهان سپورټ او ننګرهار لوبډلې ترمنځ د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل شوې، لا هم دوام لري. د افغانستان د بدني روزنې د نشراتو برخې عامر عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله څلور لوبډلې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ته وتلي. د ښاغلي پیمان په خبر یاد سیالۍ به لس ورځې د لغمان، دایکندي، ننګرهار، بلخ او کابل لوبډلو ترمنځ دوام ولري. او د عراق فوټبال د ځوانانو لوبډلې د آسیا د 19 کلونو ځوانانو فوټبال جام ته لاره ومونده. د آسیا د فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې له مخې د عراق د ځوانانو فوټبال لوبډلې د 8 امتیازو په ترلاسه کولو سره د آسیا د 19 کلونو د فوټبال مقدماتي جام لوبو وروستۍ پړاو ته لاره ومونده. د آسیا د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د عراق ترڅنګ قطر، تاجکستان، ایران، بحرین، سعودي عربستان، مالیزیا، استرالیا، جنوبي کوریا، جاپان او اندونیزیا هغه هیوادونه دي چې د دې جام وروستۍ پړاو سیالیو ته یې لاره پیدا کړې ده.
ورزشی خبرونه او چې خاطر پردیش وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو برنامې خپرېږي. په دې هیله چې دا هم راسره واورئ. د خبرونه تر 15 بجو دوام لري.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د فاریاب له ولایته د نو خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دی وایي کاروندو ته لاسه چې د څښاک اوبه هم په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي. دغه ستونزه مو د ښاري پراختیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نوخان او ورپسې به د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د نوخان ما د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د کاریز افغانۍ له کلي.
ستونزه څه ده؟
ستونزه د وزارت احیا او انکشاف دیهات سره ده. ما په 95 کې یو دوه درخواست کړی و، یو مزدور ضرورت لرو، یو پلته چې داسې ضرورت لرو چې په جیم باندې ډېر مستی دي پورته کېږي، څوک نشته راسته. زموږ بازار پر هاخوا دی، ډاکټر هم پر هاخوا دی، قبرستان پر هاخوا دی، مکتب پر هاخوا دی، د زراعت مځکې پر هاخوا دی. مزدور د ستونزو سره مخامخ کېږي.
خدا خو د پوله او د اوبو ستونزه شوه، ستا خپله ستونزه څه ده؟
او یو په داچول کې موږ یو چلګام ځکه د اوبو نه لرو. یو درخواست مې ده اوبو د ذخیرو ورته وکړې، یو درخواست مې ده دغه پله ورته وکړې چې متاسفانه یو کلم راسره اوس دواړې منظور شوې. نو دا 15 کال کې چې زه ورځمه بودیجه نسته، ورځمه بودیجه نسته. سر یو میاشت مخکې بیا ورغلم، بیا ولاړم، مجبوره شوم پارلمان ته ولاړم، کمیسیون د شکایاتو، سامي شکایات. هغه بیا را وغوښتل، دغه مسؤلین باج باجی د احیا او انکشاف دیهات را وغوښتل، پولې واخیستې، په برنامې کې داخل کړې. وبو وویل چې یو میاشت بیا د زابولي صاحب تو زلمی زابولي صاحب د کمیسیون رئیس دی. هغه ورته چې یا دونه وخت نه ورکوي، دغه هیئت تر جره به دغه حیاتان ورسته دغه وبو بم ورکوي.
خا دغه هیئت به سیمه ته لاړو، سجراته وکړل.
انو وس متاسفانه د یو نشتی چې زه راغلم، نه وبسته، نه دوی راغلي دي، نه معلومات ته هیڅ نشته. د یو نشتی رسې بوس خو په وس کې یو نشته وس ته رسې کړی. دا که ما ستونزه ده، څول د څولګام د کده هیڅ شي نشته. وو په تر وی تر کې هیڅ شي نشته. دا دغه سره موږ د وبو سل دي د ستونزې سره مخامخ شو. نو دغه د وبو ذخیره دغه د فارم او غوښتل د خپل څنګه وکړي چې ډیر مستعزاد
د خاري پراختیا وزارت څه وایي؟ آیا د ستونزې په پلان کې شامل کړي؟
په برنامه کې دوی ماته په خلو چې په برنامه کې منولې دي په نوبات کې منګر نیولې ولې چې ونیولې شي سپاګنست بس وخت نه اخلي. په علامه ماته معلومه ستا هغه اجرات کیږي. دوی په دغه کې په ځانه کمیسیون شکایت کې حالت وو چې موږ په برنامه کې اوس نیسو، که په برنامه کې نیسو او به د ستید کوو درته. هغه اجل دین وو په ستل چې ډیر دوکه کړی دا سړي سره. په 15 کال کې تا یو دغه نه د اجرا کړی دی، یو پروژه دی نه د اجرا کړی دی. دوارې دغه پر مخ پرتې دي، ډیر بیا به کینو کوي. بیا هغه واته وکړ کولې وکړو چې زه درته راغلی موږ ډیر ګوښه یو مرکز.
ستاسو په نظر په دغه کلی کې به څومره کورنۍ وسیږي؟
تقریبا اته سو کورنۍ په هغه درخواستی کې مان انسته کړی و اته سو کورنۍ تقریبا مدته جون تو بودیجه ول منظور ده منظور ده مګر اجرات نه کېږي دا درخواستی چې ما وروړه دا سی خپل مې ساده سی وطن انسته کړی چې برنامه ابرسانی در مورد عجل اجرات نماید نو عجل اجرات نماید دا غته چې ورته 15 کال په وخت کې سی
ذخیرے
مالداری ټول خلک د دغه څنګه په خاطر چې دلته کچنیان تر څو لاندې دي دغه په خاطر هلته بودی باش کېږي د چشاک وبنه لوبالې او نور وبو مستل درات نه دي په خاطر چې چشاک وبنه لو د ذخیرې زمینی ذخیرې ماغوستې وي جنې چې د بارو بارانو د وار په وبو د کسې مرتاحه استفاده وکړي
خسته ستون زبو ورسو
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د خاري پراختیا د وزارت لویاند خاغلی فریدون ارجند سره شریک کړه خاغلی ارجند د فاریاب ولایت نه د نوخان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی کلی چې په سلګونه کورنۍ پکې وسیږي د اوبو لکه مخ سره مخ دي دی وی پر کاروندو سربیره حتی د څښاک اوبه هم نه لري د دغه ستونزې هوارې ته ستاسو وزارت کوم پلان لري
مونږ د افغاني کلي هغه درخواست چې د اوبو رسولو په برخه و مونږ واخیست د وزیر صاحب کوم هم واخیست انشاءالله په راتلونکي هفته کې زمونږ انجینران زی په منطقه کې او پل سروې او غزوي او په تخمین کې په یو او څلورشو په دوه میاشتو کې دا غوی سروی ټکنالوژي چې ان شاء الله دا په دې لاسته نهوي مالی کال کې موږ دغه پروژې ته پلان کې اخیستل او زموږ هڅه دا ده چې ژر تر ژره دا پروژه پلي وکړو او هغه ته د اوبو زمينه برابر کړو
خاصتاسې په خبره په دې سره کې اقدامات شوي ها
دا اقدامات قطعي ده دا حکومت اخیستل شوی ده او کار یې په
آزادی ریڈیو درنو وریدونکو و هم اوریدل چې د فاریاب له ولایته د نوخان په نامه یو کس آزادی ریڈیو ته ویلی و چې دوی د اوبو له کمښت سره مخ دي او د خاري پراختیا د وزارت ویان خاغلی فریدون اجند وویل چې دغه ستونزې ته تدابیر نیولې او په لږه موده کې به حل شي درنو وریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادی رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هیله ده چې جوړ روغ اوسئ زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم په دې خبرونې کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خبرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانی مورته ویلی دی مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه مشت پیغام راستول دی او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسای دی، سیمې څخه درک شوی دی تقریبا شپږ کال یې اووم کال دی سلام
السلام علیکم شکیل و یما د خپل خوست څخه در سره تماس کیما. نو یو د اکازو د چې دوه میاشتې کېږي مې درکه شوی دی، هر چا ته په اړه معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ ووهي. د افغان شماره ده 0 1 1 0 0 5 2 5. شماره بیا تکراروم 0 1 1 1 0 0 5 2 5. مننه.
ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت، صفر اویا دوه شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت. که د هر چا د زلې موږ چې په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
حضرت السلام علیکم در راس ما ګران محترم وروڼو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورک دی، زه عبدالحنان غایم. د خیر سره کار چا پیدا کوي د نادالي د ولسوالۍ اړیکه مې نیولې ده. نو د خیر سره زما غږ اورېد خپل د خیر سره بیا معلومات راسره وکړي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم. د بولان سره تاجګل نومې دی، د لالی ماما زوی دی چې ورک شوی دی. بل ورور نوم یې جانګل دی، دغه ورک شوی دی. دا درې څلور کاله کېږي چې هیڅ درک کې نه مانېږي. که چا ته معلوم یې هر چا ته معلوم یې لس زره بخشیشې بس د ده بلا دي واخلا ډېرې. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایې که چا ته معلوم یې، که چا د دا درې کاله کېږي. تاجګل نومېږي، 0 1 3 4 5 6 7 0. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایې 0 1 3 4 5 6 7 0. په داسې معنی د موږ ته زنګ ووایې د افغان زه صدوا غانو مېږم د مستقله د سینې سره معنا اوس په لښکرګاه کې یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم سلام سي جوړ بخیر. زه رزي محمد شاکر یم د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د فساد څنګه ته خبر کوم. زما یو دوه اجزا ورکړي چې می ورور دی، ورور می د ګل احمد په نامه دی، د محمد غوث کازی دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، او اخر می د سردار محمد په نامه دی، د سرور کازی دی، د نوزاد لسی دی، د رباط تقریبا سیدن کې دی، د ګل احمد ورونو نه مان یاري ولک فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نه مان یاري ولک ولی شان بل ولی افغان ولی کچیر. هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسی نه درک سوي دی. نو زما سره د مهرباني له مخې ټلیفون د ډیر شمیره سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 1 2 2 2 1 9 5 8. ټلیفون شمیره زده بیا وایم 0 1 0 2 2 1 0 5 8 5 0. واخښې چارې خدای پام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
السلام علیکم. زه غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د 4 کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې 2 کاله کېږي.
السلام علیکم. زه قدرت الله قدرمانی ماړی کمې د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی. د 2 کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا 3 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. زموږ د هغه بولان ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کوي نو د تلیفون پر دغو شمېرو دې اړیکه ونیسي 0000 243 1 0 0 8 8. یو ځلې بیا د تلیفون لمبات تکرارون 0000 0000 8 3 0000 1 0 8 8. کار چا پیدا کړي شخ په ډبل شیرینی دیو غوای شخ پرونه د خدای تمام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مړی کې د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما بچی خاله ده چې تقریبا 3 کاله عمر لري. نومې شپېولار دی ډاکټر اونر زوی دی. د مشرور نومې دوست محمد دی. دا 3 کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان رور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمېره ته دې زنګ وایي. د سلام شمېره ده 0000 43 1 0 0 5 5 3. د تلیفون شمېره بیا د سلام شمېره درته وایم 0000 43 1 0 0 5 5 3. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی زمائے رکسوی محمد فنامت عبدالشکور
السلام علیکم. زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو وراره چې احمد الله نمیږې پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یې یا ورمعلوم یې یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي 0001 9 8 8 0. السلام علیکم.
السلام علیکم زین کیبلا فارکی د هلمن ولایت د شول سوالی سره پیغام درلیږم زما د اخشو ورور ورک دی چې د روزګان ولایت د هراوت سوالی د پوڅې د کلی اوسیدونکو دی نو مړی دا څنګه نشی کیږي چې د کور څخه نه برکسته وي دی نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو ده په سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي 0','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چې د اړیکو شمېرې او زلده 0 0 3 5 0 او سلام شمېره 0 4 9 2 1 3 2 1. د ازادۍ راډیو څخه مننه. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغت ولایت د بالمور غاډ ولسوالۍ د بوکن کلی اوسیدونکو مولدا یو نفر ورته چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغت ولایت د بالمور غاډ ولسوالۍ ده. د دغه په حالت کې هرې ولیدلې د پر دغه شمېره د ځان وو 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0 0 0. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیر ګل اکال مسی دوه میاشتې تقریبا یا درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی. اوس یې چاته درک نه منمېږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجی عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجی ثناءالله اولاد دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو په لوګو کې نه دره کړ شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې پاک معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 2 3 4 4 5 5. شمېره خپل بیا تکراروم. 0 0 2 3 4 4 5 5. مننه.
السلام علیکم. زما نور رزق خان دی او زما یو ورور ورته تقریبا و نیم کال کېږي. تک مسلمان ورور په دا معلومات ولې زما سره په دا شماره باندې تماس نیسي. پر وسه و وشپته اته تلويش متینځوس تلیفون شماره بیا تکرارم 0 0 3 8 3 0 3. السلام علیکم و ټول اوریدونکو او خصوصا د ازادي رادیو کارکونکو.
السلام علیکم. زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون فکر شوی. زموږ د ولس کال یا د دولس کالو هلک یو نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلی دی نه درک شوی دی. د اج اکبر زوی دی. د حاجي میرګل اکال مسی دی. د صدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته خبر راکړي 0 0 9 4 9 5 5 2. یو ځل دا لمبر بیا واغره 0 0 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو هر مؤمن مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالیې دی. زما د ټلیفون شماره 0 0 3 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو، په دې هیله یم چې ژر تر ژره تاسو د خپلو ورکو عزیزانو سره یو ځای سئ. موږ هم وکولای شو چې د همدې خپرونې له لارې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم، غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي، مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولي دي. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. پر خدای مسپارم او الله مو مل سه.
د تا بهیر کب په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.